ستړي مشي دا مشالې دیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابرنی کې هلیو سلامونه ومني په خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه سرګندونې دي چې وایي یو موجوده وزیر اعظم د موجوده د پوز د مشر د کاري مودې د غزولو نه بلکې د نوي پوزي مشر د ټاکنې خبرې په ډاګه کوي. دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر واخ.
لومړی د خبرونو سر ټکی. اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وایي حکومت دې د پوځي مشر د دندې مودې غزولو مسله نه جنجالي کوي. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی بیان خالد بلتی وژل شوی دی. په کابل کې ښځو بیا د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې ده. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي حکومت د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غزولو واک نه لري. البته نوې چیف اف آرمی سټاف ټاکلې شي. هغه پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان باید دا مسله جنجالي نه کړي. په پاکستان کې د قانون تر مخه د پوځ مشر د درې کالو لپاره ټاکل کیږي. تر دې مخکې عمران خان دنیا ټي وي سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د پوځي مشر د کار قانوني موده په نومبر کې ختميږي، خو په دې اړه لا فکر نه دی کړی چې دا موده وغځوي او کنه. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی وین مفتی خالد بلتی وژل شوی دی. د پاکستان یو امنیتی سرچینې د جنوري په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې دغه سړی تیر ورځ د افغانستان په ننګرهار کې وژل شوی. معلومه نه ده چې هغه چا اولې وژلې، خو دغه امنیتي سرچینې د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې خالد بلتی د محمد خراساني په نامه فعالیت درلود. خو تحریک طالبان پاکستان د جنوري په لسمه په یو خبر پاڼه کې دا رد کړی او ویلي دی چې خراساني ژوندی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې د خالد بلتی د وژنې په اړه څېړنې کوي او زیاته کړې ده چې نوموړی اوس مهال په دې تحریک کې کومه دنده نه درلوده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والي وین ملا قاضي عادل پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه څه معلومات نه لري. په اسلام آباد کې د انټرنیټي جرمونو د قضیو څېړلو یو عدالت د جنوري په 11 د بشیر حقونو فعال حیات پر غل برزد د حکومت جوړ کړی هغه کیس ختم کړی چې نوموړی پکې د غیر قانوني ډلو لپاره پر آنلاین تبلیغاتو تورن و. پر غل نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کیس درې نیم کاله مخکې جوړ شوی او نوم یې په هغه لیست کې اچول شوی و چې له پاکستان پې بهر ته د تګ بندیز دی. هغه زیاته کړه چې دی به خپله مبارزه ونه دروي.
فیصله کبھی بس مونږ ته بریت را کړلو چې مونږ خو چې کوم خپل د ژوند خوند وو هغه مونږ په جنگونو کې را تیر کړو. مونږ د ژوند په خوند پوه شوي نه وو. نو اوس مونږ چې کومه مبارزه ده هغه مونږ قانوني توګه باندې د آئین د قانون په چوکاټ کې دا زموږ مبارزه به دوام لري انشاءالله.
پرېغال د جنوبي وزیرستان د لدی سره تعلق لري. هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ پخوانی او د ملي جمهوري غورځنګ اوسنی غړی دی. عوامي نېشنل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ د پاکستان له حکومت غوښتي چې په قبلي ضلعو کې د بیا راپورته کېدونکې ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. د جنوري په لسمه په قومي اسمبلی کې د بحث په مهال د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی وویل چې پارلمان باید پر دې مسله بحث وکړي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ بیا وویل چې د طالبانو بیا منظمېدل ډېر خطرناک دي. د جنوري په 15 د پاکستاني پوځ ویان ویلي وو چې پر حالاتو نظر ساتي او ټي ټي پي به بیا راپورته کېدو ته پرې نږدي. نن په کابل کې ښځو یو ځل بیا د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې ده. په ټولنیزو رسنیو د دې مظاهره چانو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوی د طالبانو له حکومته د تعلیم او کار حق غواړي. طالبانو د اګست په نیمه کې د افغانستان حکومت تر نیولو وروسته له شپږم ټولګي اخوا د نجونو تعلیم بند کړی او په ګڼو وزارتونو کې د ښځو د کار مخنیوی کړی دی. دوی دریځ لري چې په مناسب وخت کې د شریعت چوکاټ په برابرولو سره به د دې اجازت ورکړي. دوی د دغه چوکاټ تشریح نه ده کړې. د کډوالو لپاره کارکونکي د ناروی د کډوالو کونسل د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې سره خپل غږ ملګری کړی چې وایي په افغانستان کې دي د بشري ناورین د لا زیاتېدو مخنیوي لپاره 15 اربه ډالره مرسته وشي. د دې کونسل مشر یان انګلینډ د جنوري په 11 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په میلیونونو افغانان خوراکي توکو او ژمنیو مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړې چې په کابل کې ډېری بېکوره شوي خلک په موقتي سرپناو کې په ډېر بد یخ کې ژوند کوي. په افغانستان کې طالبانو د اګست په 15 حکومت ونیو. تر هغې وروسته اقتصاد خراب شوی او روزګار کم شوی دی. همدارس د دوی په رسمیت نه پیژندلو له امله بهرنۍ نړیوالې هغه مرستې ودرېدلې چې تیر جمهوري منتخب حکومت ته ورکول کېدلې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه در تازه مونږه همکار بشیر غوا وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي موجوده وزیر اعظم له پکار ده باید د نوي آرمی چیف خبر وکړي نه چې د کاري مودې د غزولو.
وزیر اعظم تو تعیناتی کی بات کرتا ہے، وزیر اعظم تو تعیناتی کی بات کرتا ہے، ایکسٹینشن کی بات نہیں ہوتی.
په قومي اسمبلی کې د مری په پیښه باندې د اپوزیشن ګوندونو ټکونه او د حکومت ځواب.
پورا اپوزیشن کا مطالبہ ہوگا، معصوم بچے، نوجوان، بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے. ایک ایسا سانحہ ہوا.
او د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې هر سیاسي ګوند سره بهرني اتباع مالی برستې نشي کولای.
نو چې کوم پاکستانی نېشنل نسر بغي کول شي، لکه اوس یو پاکستانی نېشنل نه دی، نو هغه ته خو موږ لکه دانشو ویلې کړه چې هغه یو پارټي ته څنګه فنډینګ کوي.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د سر موضوع ته ورځو. پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نواز ډلې او مشر شاهد خاقان عباسی ویلي وزیر اعظم عمران خان د پوځ د یو نوي مشر د ټاکلو په اړه خبره کولی شي، خو د یو موجوده پوځي مشر د دندې د مودې د غزولو په اړه په ډاګه خبرې نشي کولای. دا پس لا عقیده چې وزیر اعظم عمران خان یو پاکستان ټلویژن دنیا نو سره په مرکه کې د پوز د موجوده مشر قمر جاوید باجوا د کاری مودې د دوباره غزولو خبره کړې. د پوزي مشر د کاری مودې میاد سخت کال د نومبر په 28 ختمیږي. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ځل یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي وزیر اعظم د آرمی چیف د ټاکلو خبر خو کولی شي، ولې د نوکری د مودی غزولو خبرې نشي کولی. د جنوري په 10 په کراچۍ کې د میډیا سره په خبرو کې شاهد خاقان عباسی د میډیا کارکونکو لخوا د ځینې سوالونو په ځوابونو کې وویل آرمی چیف د دریو کلونو دپاره ټاکنه کیږي. د پاکستان دننه خود ایکسټینشن دپاره بحث نه دی شوی. نو د یو بل سوال په ځواب کې شاهد خاقان عباسی زیاته کړه قانون موجود دی، وزیر اعظم د آرمی چیف د ټاکنې خبره کوي او د ایکسټینشن خبره بند نه وي.
وزیر اعظم تو تعیناتی کی بات کرتا ہے، ایکسٹینشن کی بات نہیں ہوتی.
ایکسٹینشن معنی دا سی چې د یو تند نوکری موده په ختمېدو وي او ذمہ وار چارواکي یا حکومتي مشر ورله د څه مودې لپاره د نوکری موده وغځوي. دغه بحثونه د وزیر اعظم د هغه انټرویو وروسته شروع شوه کوم چې د دنیا نیوز په نوم د ټي وي چینل د اسلام آباد مشر خاورګومن کړی و. خاورګومن د وزیر اعظم عمران خان سره د جنوري په 6 ملاقات کړی. خاورګومن هم په دغه ورځ خپل میډیا چینل سره دغه ملاقات خبرې کړې وي. نو د آرمی چیف د مودې د غزولو په حواله د وزیر اعظم پوښتلی خاورګومن وای په دې باندې د وزیر اعظم دا وینا و چې الخ اوس نوی کال شروع شوی دی، نومبر خو لا ډیر لري دی. دا د خفګان خبره نه ده چې وخت راشي مونږ به بیا وګورو.
وخت آئے گا تو هم دیکھ لیں گے.
د پاکستان موجوده آرمی چیف یا پوځي مشر د نوکری موده د روان کال د نومبر تر 28 پورې غزول شوی و او که ورته کوم ایکسټینشن نه میلاو نشو هم په دغه نیټه به ریټایر شي. تر دې وړاندې چې آرمی چیف قمر جاوید باجوا ته په دغه څوکۍ یو وار د ریټایر کېدو نه 3 میاشتې وړاندې ایکسټینشن د وزیر اعظم لخوا په اگست 2019 کې ورکړل شوی و. وروسته سپریم کورټ په دغه کیس کې د حکومت پوښتنه کړې وه وزیر اعظم د کوم قانون د لاندې آرمی چیف ته په دغه څوکۍ د کار کولو موده غزولې ده. حکومت ته وینا هم کړې وه باید د دې لپاره قانون سازي وشي. نو حکومت په جنوري 2020 کې د آرمی چیف ته مودې د غزولو لپاره قانون سازي کړې وه. خبریال او تدیا کار محمود جان بابر وای عام خلک هسه هم دغه خبرو ته پام کوي چې آیا حکومت په آزاد ډول کار کوي او یا د کومو ادارو د اثر لاندې او حکومت د چا سره فیور او یا خېګړه کوي نو څنګه کوي. محمود جان بابر زیات کړه
دا زمو په خیال باندې دا خبره چې کوم ده په آزادو ملکونو کې په سمو داسې ملکونو کې چرته چې د قانون حکمرانی وي هلته دا مسلې اولس سنه وړل کېږي. خو دلته چونکې په پاکستان کې دا یو رواج دی چې هم حکمرانان او هم سیاسي جماعتونه اغوی په هغه خبرو کې هم لګیاوی چې کوم کې په کار نه دی چې اغې خبرې وکړي. نو دا ځکه زما په خیال دا خبره شوه.
پا پاکستان کې داسې بحثونه تر هغې وروسته هم شروع شوي چې څو ورځې وړاندې ګنګوسۍ وې. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته راځي او کېدای شي د اسټبلیشمنټ سره ډیل او یا جوړ جاړی راغلی وي. نو د جنوري په څلورمه د پاکستان د پوځ ترجمان میجر جنرال افتخار بابر د میډیا بریفینګ په دوران د یو سوال په ځواب کې ویلي وو داسې هیڅ قسمه د ډیل خبرې نشته دی، دا بی بنیاده او خیالي خبرې دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
پاکستان د سرکاري میډیا ترڅنګ یو شمیر چاپی او الکترونیک میډیا د پاکستان د پوځي استخباراتي سرچینو په حواله دعوه کړې وه چې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني په افغانستان کې وژل شوی. خو تېره شپه تحریک طالبان پاکستان د خپل ویان د وژنې دعوه رد کړه. البته د خپل یو بل وګړي مفتي خالد بلتي د وژنې په اړه د پلټنې وویل. د رسنو په راپورونو کې محمد خراساني په یو بل نوم خالد بلتي بیان شوی و. دا چې د دې خبر حقیقت څه دی؟ خالد بلتي او محمد خراساني د یو کس دو نمونه دي او په دغو کې کوم کس وژل شوی؟ زمو د همکار داود خټک د پښتنو په جواب کې سیډون کې او د مشال همکار طاهر خان وای
ګوره د پاکستان امنیتی سرچینو خو دلته چې کوم پاکستانی رسنۍ او سریا میډیا سره خبر شریک کړي نو پاره کې خو هغه دا خبره کوي چې دا اوسنۍ چې کوم د پاکستانی طالبانو ترجمان دی ویان دی هغه محمد خراسانی په نامه باندې هغه وژل شوی دی. لیکن چې ما به خپل معلومات وکړو د اوسنی پاکستانی طالبانو یا مخکنی طالبانو چې دا کوم کس وژل شوی دی دا پیژني چې هغه مفتي خالد بلکې په نامه باندې دا د طالبانو په خوانی ویان پاتې شوی او د سره زما سو واري خبرې شوې دي. او بیا کله چې په 2014 کال کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې حمله شوی و نو د چکن په ټلیفون کړي او هغه وخت کې او د دې مواري خسته وخت لا طالبانو کړی دي. نو ماتم فون راغله ماته سم دا یادې چې د اسلام آباد کې بازار کې هغه وخت سار او دا ټلیفون راغله بیا په دوه مرګ سره ډېر ارګومنت کړي چې دا خو واشمان و دي شي دا
او ترخه یو لکه د دین خو دا تویش چې محمد خراسانی د طالبانو چې کوم اوسنۍ ویان دی نه دی وشل شوی.
نه بالکل نه، ځکه یو خو دا بلچو دا د پښتو سپیکینګ نو لکه دا د اسکردو شمالي علاقو کې او سنه چې دی ناګه کړه ناګه د خو سپ اردو کې به نو مو میخ پرې، لیکن کله چې ته مونږ ته واتس اپ ګروپ کې میسج واتس اپ میسج کو ناګه پښتو کې جواب راکې نو ما دا پښتون دا اوسنۍ چې دی نو دا اوسنۍ خو بالکل نه دی.
او دا هم زمام یو بل پښتنه دغه هم و چې د دې نوم سره بلتي لګیدل نو د دې څه مطلب بلتستان دی یا کوم ځای دی؟
بلتستان دی دا چې دا خپل هغه نوم دی نو ځکه او بل چې کله 13 ورځ پاکستانی امنیتي چارواکو کوم خبر دلته پاکستان کې میډیا سره رسنیو سره شریک کړی دی نو په هغه کې خپل امدی دغه مفتي خالد بلتي نوم یاد کړی دی او بلتي دا چې دا شمالي علاقو
او بل طالبانو چې کوم بیان راغلی یو مختصر غونډې بیان راغلی چې په هغه کې دی ویلي چې موږ تحقیقات کوو. دای په کې ویلي چې محمد خراسانی ژوندې دی او روغ رمټ دی خو د بلتي په حواله سره یعنی د دې مفتي خالد په حواله سره اطلاع دي او موږ تحقیقات کوو. خو په هغه کې یو جمله بیا دا هم لیکل شوی دا په هغه اردو ژبه بیان کې چې خالد بلتي چې وو دا د طالبانو مهم کمانډان یا مشر نه و. دې کې څومره حقیقت دی؟
دا د دې د دوارو غلو د شهید پسندو یو طریقې کار وی ما ته ادي کی چې کله انا قانون ور شو نو هغه وخت بیا افغان طالبانو به خبره کوله چې دا خو یو ځکهون کې دی یو طالب دې د تنظیم تحریک سره تعلق نه لري. دا جدي تاثیر ورکړي دا بیان کې ځکه په زمانه زړه ذکر شوی وی چې 13 ورځ چې دا خبر کله راغی دا په پاکستانی میډیا کې ډیر زیات دا یو لیست ټول چې تمون وایي مهم خبرو بیا په تفصیل شروع شوی او بریکینګ نیوز دا شین نو ممکن دا چې پاکستانی طالبانو د دغه تاثر د کمولو لپاره دا خبره کړې او دا خو درسته چې اوس خو دغه ذمواري دا وخت نه و.
یو یو پوښتنه طاهر خان صاحب بلم ده چې دا سړی چا وژه؟ د دې وژنې هغه حالات هم څه داسې ډېر مشکوک هوندې دي، څوک وایي په ډز وژل شوی، څوک وایي چې د لاش په بورې کې موندل شوی، نو که دا راته لنډ ووایه چې دا څنګه واقع شوي ده، څه شی دی؟
د دوو ذریعو په حواله چې هغې سره زما خبرې شوې دي، یو د طالبانو پخوانی یو کس دی چې هغه د دې پیښې نه خبر و، دویم چې کوم افغان جرنلستان دي په سیمه کې هغې سره هم زما خبرې شوې دي. نو دا راته ویل شوي دي چې دې دا د بورې خبره خپل کو دوسته چې د مړي چې هغه خراب شوی هم دی او دې بالکل بدلې شوی دی او زیات خراب و، هغه د مړي ځینې وخت خپل دا دوام یو کس چې هغه ټوټې کړی شوی دی. دویم دا چې بل کوم کس د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو نه خبر دی، هغه سره زما خبرې شوې دي. دوه ورځې مخکې دی هغه غیب شوی و او بیا پسې پاکستاني طالبان د ګرځېدلو حملتونو تلاش هم کو،
خو دا معلومه نه ده چې دا چا وژلی دی.
نه،
ټیک ده. او طاهر خان صاحب، دا په داسې وخت کې دا وژنه شوې ده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرې هم کله کله کېږي، که څه هم کوم چې یو میاشت هغه کوم ډزبندي شوي وه هغه ډزبندي اوس ماته شوې ده او طالبانو بیا خپلې حملې تېزې کړې او پاکستان هم ویلي دي چې زموږ د طرف نه هم په دې حملې کېږي، خو آیا که یو بل کوشش داسې کېږي د خبرو اترو چې د بعضي وزیرانو د طرف نه داسې خبرې راغلي د پاکستان چې خبرو اترو کوشش کېږي، نو د دې سره به په هغې باندې اثر پرېوځي؟
اوس وګوره، جنګي حالت او جنګي حالت معنی دا ده چې کله د ټي ټي پي په خپله باندې انکار وکړ د اوربند غزولو نه، بیا د هغې نه پس ورځ وروسته د پاکستان د فوج ترجمان هم بیان وکړ چې دوی جنګ کوي، طالبان هم خپلې حملې هغه رنګ زیاتې کړې دي، نو جنګ خو روان دی. لیکن او د پاکستان د فوج ترجمان خو دا و چې دا اعلان هولډ دی، یعنی ولاړ دی فلحال، نو خو لیکن زما داسې نظر نه دی چې دا سلسله به مکمل ختم وي. څه ناڅه به ځکه وي چې څومره پاکستان دا وایي چې افغان پاکستاني طالبان افغانستان کې دي، هلته نه فعالیت کوي، او ظاهره خبره ده چې د دې افغان طالبانو نه غوښتنه وي، خو دغه د فوج سرجمان په خپله هم دا خبره وکړه، بل افغان طالبان هم سهار او ماښام لګیا وي چې دوی به چاله استعمال نه وکړي. په افغان طالبانو به هم زما نظر دا دی چې د پاکستان یو
یو اخیری پوښتنه لرم، که لنډ راته وایي، بالکل لنډ، چې دا کومه وژنه چې اوس شوې ده، نو په دې به یعنی تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډله چې د دوی په دې اوسنیو وختونو کې حملې ډېرې سیوا کړې وي او داسې څرګندېده چې د دوی کوم هغه اخلاقي هغه دی یعنی مورال بوست چې وته وایو هغه ډېر اوچت شوی، نو دا وژنه چې اوشوه د دې به په هغې باندې اثر وي؟
بالکل اثر وي، او زما نظر داری کې زیات اثر به ځکه وي چې په کوم انداز کې دی غیب شو، بیا په کوم انداز کې دی مړ شو، په کوم انداز کې د خبرونه رسنیو سره میډیا سره شریک شول، نو ضرور به په دې باندې
او طالبان کوم انتقامي کاروایی کولی شي. ټي ټي پي
اخو داغي روایت دی، اخو هغه اکثر بیا وي، لیکن یو اوس مهمه خبره ده چې کله دې اعلان کوي د دې د ملي د تایید او وروسته بیا داغي بیان هم په دې باندې راشي، نو دا خو هغه د خوځې کومه موقع په لاس باندې ورځي، او ظاهره خبره ده چې کله داسې یو مرګ وشي په یو وسلوال ګروپ کې ډله کې، نو بیا به د هغې خپله خلک بیا خواهش لري د خپلو مشرانو نه چې د هغې د اطمینان لپاره خصوصاً هسې ګامونه واخلي.
صحیح، طاهر خان صاحب ډېره زیاته مننه.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ، که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ، پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو په مری کې د سخت واورو ورېدو پیښه کې د ګڼو کسانو د وژل کېدو په موضوع پر حکومت سخت ټکونه وکړل. دوی د حکومت په ناقص انتظاماتو نیوکې وکړې او د پیښې د پلټنې لپاره د عدالتي پلټنو او د پیښې د ذمهوارو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه هم وکړه. خو بل پلو حکومتي لوري هم پر اپوزیشن ګوندونو د ځوابي بریدونو په کولو سره وویل اپوزیشن د ملک په هره چاره کې د سیاست لاره خپله کړې او د پیوستون په لور ګام نه اخلي. تفصیل سراج ظهیر نورو.
د جنوري په لسمه په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د مری په پیښه په حکومتي انتظاماتو سخت ټکونه وکړه او وی ویل د موسمیاتو محکمې خبرداري جاري کړې وو، نو بیا ولې حکومت سیلانیان مری ته ور پرېښودل؟ او که دا پیښه و هم شوه، نو حکومت په وخت ولې د متاثره خلکو امداد ونه کړو چې لکه بلې خلکو ته مرګ جوبلا واورېده؟ په دې موقع اپوزیشن ګوندونو غوښتنه وکړه چې په دې پیښه د جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي کر پلٹن یہ وکڑے شی چې هر څوک پډاګ شي چې څوک د دې پیخي ذمہ وار دی. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وې
د اپوزیشن د ټولو ګوندونو به دا غوښتنه وي چې د دې پیښې د عدالتي پلټنې وشي. له دې سره به نه یوازې دا چې خلکو ته حقیقت په ډاګه شي، بلکې چې څوک د دې پیښې ذمه وار وي نو پر ضد به یې کاروایی وکړی شي.
قومی اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شاباز شریف وی په مری کې د مړو شوو کسانو سل په سل ذمہ وار د پاکستان حکومت ته او دا یو مجرمانه فعل دی.
معصوم بچے، نوجوان، بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے اور
دے وی معصوم معصومان جوانان او مشران حل تم رشول او شل گینٹے دہا ہوئی چا ہم پختنو ونکڑا تو حقیقت دارے چے حل تحیس انتظامات نوو تھے بے پولیس موجود نوو سی این ڈبلیو ادارہ چے دے چازی موادے چے واوری لرکتی آغا ہم حل تم موجود نوو او خلق یوازی اسمان تا قتل او چغی وحلے خواستونے یہ کول او دے زانون و خیر یہ غختو خصو کی دو تپوس نوو پدی مقد اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری اوی پدغ اورز یو لک سلور شپی تزر گاڑی مری تتللی وو او انتظامی په وخت کاروائی کړي او هلته غیر خلکی سرکاری خوندی ودانی او ته دی گلی خو اپوزیشن ګوندونه په دې هیواد کې په هر څه سیاست کوي نو موړی اوی وداسی غمیزه اوسو چې پر کومه ټول کام خفه دی او خیال دا و چې لکه دارنګ پیښه کیږي نو په پارلیمان کې به داسې بحث کیږي د کومې نه چې به د یووالي یو فضا قایم شي او په مسله باندې به خبرې وشي. خو زه وایم که اپوزیشن په پنجاب او مری باندې خپل وسایل خرچ کړي وو نو نن به موږ دا ورځ نه لیده. د یادونې ته د جنوري په اومه نیټه په مری کې د زیاتو واورې ورېدو او یخنۍ له وجې لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شوي وو. له دې وروسته د جنوري په 9 نیټه د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د دې پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. دارنګ د جنوري په 10 نیټه د پنجاب حکومت په مری کې د واورو ورېدو او زیات یخنۍ له وجې د دې مړو شوو کسانو د کورنیو لپاره د 1.6 کروڑ روپو د مالی امداد اعلان کړی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګله زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
تاسو مشال لیدو ته وګی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف پر ضد یو قضیه روانه ده چې ګنې یاد ګوند په 2016 کال کې د انتخاباتو پر مهال بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي بهرنۍ اتباعو کم نه نشي کولای د پاکستان سیاسي ګوندونو سره د ملاتړ په ډول هغوی ته پیسې ورکړي. البته به بهر کې اوسېدونکي پاکستانیان د ګوند د غړیتوب د فیس په ډول یو اندازه پیسې خپلو ګوندونو ته ورکولی شي. دا چې سیاسي ګوندونو مالي سرچینې کومې کومې دي پدیره تفصیل دی وړې د مینه پاس. د واکمن تحریک انصاف ګوند د مالی معاملاتو په اړه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د سکروټنی یا کره کتنې د کمیټې لخوا په ډاګه شوي راپور کې ویل شوي چې دغه ګوند سره ځینو بهرنیو ادارو او کسانو مالی مرستې کړې دي. تر دا مهال واضح نه ده چې په راپور کې ذکر شوي مالی پانګونې آیا د آئین د سیاسي ګوندونو د مادو او انتخاباتي کمیشن د قاعدو د سرغړونې په زمره کې راځي او کنه. خو د انتخاباتي کمیشن د سیاسي ګوندونو د مالی معاملاتو په څانګه کې یو چارواکي خوشحال زاده وایي
قانون دے الیکشن او دغه لاندې ټول پارٹیاں نے لگا باونډي چې غریب خپل سالانه چې کوم نو غوښوري چې مکی الیکشن کمیشن ته او خپل سورس د فند مخي باقاعده چې کوم سټیټمنټ دی او باقاعده چارټر اکاؤنٹ نه باقاعده دغه یو دغه کی ویریفیکیشن بږي تو هغه کې قانون کې داري چیرې د فارن سورسز چې کوم پرهابټډ سورسز دي هغه نه فندنګ یا نه پارٹی نشو کول انډیویډوال خلک فندنګ کولی شي ڈونیشن کولیشی لکه څنګه ممبرشپ فیس وی دغری یا نور غیته فنڈنگ راځي چې څوک پته کی نو هغه باقاعده ټول پر ریکارډ باندې راځي دغه باقاعده دی او چارټ ریکارډ نه دغه اډیټ وکي لګه باقاعده او هغه سټیټمنټ وغي سبمټ کی الیکشن کمیشن ته نو چې کوم پاکستانی نېشنل دی مصر وغي کولیشی لکه اوس یو پاکستانی نېشنل نه دی نو هغه ته هم موږ لکه دانشو ویل کنه چې هغه یو پارٹی ته څنګه فنڈنگ کی لګه.
د پاکستان تحریک انصاف د مالی معاملاتو د کره کتنې قضیه د محل انتخاباتي کمیشن درې کسیزه سکرپټنی کمیشن ټایټه پرته ده. دا قضیه د 2014 میلادي کال نه روانه ده خو تر دا مهال یې پریکړه نه ده شوې. خو په ډاګه شو بانکي کاتو او مالی ګوشوارو کې د لکونو ډالرو د مالی چندو او پنګونو د ورکوونکو کسانو او کمپنیانو ذکر دی. دا چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مالی پنګونو مهمې سرچینې کومې دي په اړه خبریال ضیاء رحمان وایي چې د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو د مالی چندو او پنګونو تر ټولو لوی مرکز صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ ده.
کراچی غټه ده هم خار ده دند چوکي کاروباري خلک دي کاروبار ده د دې کم بیا خپل غوندونه دي دی مینلی هغه سپورټ کوي لکه مثال والو جماعت اسلامي او هغه تر کراچی کم تاجران دي او خاص تر سکول مالکان دي د دوه چین هغه سپورټ کوي درشن دي موږ ګورو پاکستان پیپلس پارټي دا کم سپورټ بیس یا تر شری اندرونسن یا دې سن کې ده او آل کم دا جاګیدارات دي فنډینګ ورته هو کوي درشن دي بیا طریق لبه کې رسول الله دا یو بریلوی مسلک جماعت ته دي ته پیدا کراچی کم مډل کلاس کم تاجران دي کم یمن دي کچیان دي ابرلیان دي نو ګورو ډیر هټ فنډینګ دي نو کم کراچی کم تاجر دي یا کم کم بیوروکریټ دي اوسم کم کم پاکستان کم فیکشن دي کم چې خالد مقبول صدیقی کم مشر دي نو اوسم یو خپل سپورټ بیس لري.
بل خدای امریکا په نیویارک خار کې یو سرچینی نمنخ عبدالبشر مشال ریډیو ته وویل چې د امریکا په یو شمیر خارونو کې د پاکستان د لویو سیاسي او ملت پالو ګوندونو تنظیمونه د تیر رسول سيزونه جوړ شوې دي او د دې تنظیمونو غړي هر کال د پاکستان سیاسي ګوندونو سره د لکونو ډالرو نقدي مرستې کوي او په بدل کې ترې په واک کې دراتګ نه پس په سینټ قومي او صوبایي اسمبلیو کې غړیتوب او سرکاري څوکۍ اخلي. دا راز خبریال شبیم شاهد ته کوم هیواد یا اداري نوم وانه خستو خو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زری هیوادونه چې کوم دي چې هغه د پولیټیکل اکټیویست ټریننګ کوي هغه ته تربیت ورکوي نو هغه هم داسې دلته فاونډیشن پاکستان کې جوړ کړی دي چې هغه تفریق نه کوي هغه د مختلفو سیاسي ګوندونو کارکنانو ته ټریننګ ورکوي تربیت ورکوي ایجوکیشن ورکوي نو دا هغه فاونډیشنونه پاکستان کی شتے اور دیکھ زیاد فاؤنڈیشن چکم دین دا دا مغربی دا چکم یورپی ملکوں نے دا گئی.
مشال ریڈیو دا دی راپور لپارا دا پاکستان دا یو شمیر سیاسی گندونو دا مرکزی مشرانو نا دا حقوی دا مالی سرچینو پاڑا پختنا اکڑا خو دا غوطول گندونو دا مالی معاملاتو سرچینو پاڑا حس تفصیل شریک نکڑو. دا واکمن تحریک انصاف گند پر رد دا بہرنو حیوادونو نا دا مالی پنگو اخستو مالی بے قاعدگی دا قضیہ پا 2014 میلادی کال کی دا گند بنسٹ اخودین کو یو غڑی اکبر اس بابر جوړه کړې و. نوموړي مشال لیډیو ته ویل چې دا مهال د تحریک انصاف په بانکي کاتو کې د 140 ارب روپو د شتون پخلی شوی دی او زیاته یې کړه چې د دې قضیې تر شا هیڅ ذاتي ګټې نشته او یوازینی مقصد یې داسې پاکستان دی چرته چې سیاسي ګوندونه او مشران د احتساب نه مبرا نه وي. د راپورونو له مخه یو شمیر مذهبي او سیاسي ګوندونو د لوی اختر په موقع د ځناورو د سرمنو زکات او خیراتونو او چندو راغونډولو لپاره خیراتي ادارې هم جوړې کړې دي. خو د سیاسي ګوندونو د مالی سرچینو یوه بله مهمه ذریعه د بلدیاتي او پارلماني ټاکنو پر مهال د ټیکټونو ترلاسه کولو فیسونه هم دي. تاسو مشال ریډیو ته وګي او دونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې پینې مې بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز د بشیر غواخناورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او پوخانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون خبر اعلان سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم د پوزي مشر د ټاکلو واک لري خو د کریم د غزولو واک نه لري. په پاکستان کې د قانون تر مخه د پوز مشر د درې کالو لپاره ټاکل کیږي چې د نومبر په میاشت کې د اوسني هغه وخت پوره کیږي. تر دې مخکې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم دنیا ټی وی سره په مرکه کې ویلي وو چې د پوزي مشر د کار قانوني مودې د غزولو په اړه لا تر اوسه څه فکر نه دی کړی. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویند مفتی خالد بلتی وژل شوی. د پاکستان یو امنیتي سرچینې د جنوري په لسمه مشال ویډیو ټول چې دغه سړی تیر ورځ د افغانستان په ننګرهار کې وژل شوی. معلومه نه ده چې هغه چا اولې وژلې خو دغه امنیتي سرچینې د نوم نه خپرول په شرط وو چې خالد بلتی د محمد خراسانی په نامو فعالیت درلود. خو تحریک طالبان پاکستان د جنوري په لسمه په یو خبرپاڼې کې دا رد کړی او ویلي دي چې خراسانی ژوندی دی او د خالد بلتی د وژنې په اړه به پلټنه وکړي. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو پرون په بحث کې غوښتنه کړې چې په مر کې د خلکو د مړینې د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي تر څو حکومتي ناکامي په ډاګه کړي. د دوی په ځواب کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د خپل حکومت کار وستای او ویل چې دوی ناکامه نه وو. د جنوري په اتمه په مر کې په وارو کې بن یو ویش کسان مړه شول. نن په کابل کې خزو یو ځل بیا د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې ده. پر ټولو نیوز او رسنیو د دې مظاهره چونو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوی د طالبانو له حکومت د تعلیم او کار حق واړي. طالبانو د اګست په نیمه کې د افغانستان حکومت تر نیولو وروسته لږ په دوم ټولګي اخوا د نجونو تعلیم بند کړی او په ګڼو وزارتونو کې د ښځو د کار مخنیوی کړی. د قزاقستان ولسمشر قاسم زوماروت تیکویوف نن پارلمان ته په وینا کې ویلي چې د وروستو مشرو اتحادي پوځیان به په دوو ورځو کې له قزاقستان وتلي کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ بشیر غواختل تا د خبرونو لنډی سوراندې کوستلته یو راپور وړاندې کو. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیتي انتخاباتو دویمه مرحله کې سویلي وزیرستان سره په 14 د لوک انتخابات به په 8 مارچ کېږي. د سویلي وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د روان بلدیتي انتخاباتو ناول په سیمه کې د امن حالات سم کړي. خو د سویلي وزیرستان ایډیشنل ډیپټی کمشنر فاض الله مشال ریډیو ته ویل چې مقامي انتظامیه په 8 مارچ باندې بلدیتي انتخابات کولو ته تیار ده. تفصیل اشتیاق مسجد ناور.
په خیبر پښتونخوا صوبې کې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله کې د سویلي وزیرستان سره او تلا ضلع کې وو د راون کولو وشتم مارچ باندې انتخابات کیږي. په سویلي وزیرستان کې بلدیاتي انتخابات ته ست تیوري راونې دي. په دغه باره کې د بدر سیمې اوسیدونکی شهریار خان مشال ریډیو ته ویایي
چې دا وس موسم شه چې مفر کې راځي چې الیکشن کیږي په مارچ او اپریل شه. نو په دغه ټایم شه د میجا چې کومه علاقه دو دا د غری علاقه دو او برابری کیږي په دغه علاقه شه او علاقه خالد او خلق ټنګ دی خان تر غلای دی. د میجا خواهش دی چې د الیکشن جون جولای شه شي چې علاقه ته خلق واپس ور شي د ووټ پول ریشو چې دو از یوتا شي او چې کوم امیدوارون دي هغه ته هم په تر څه سہولیات وي. انکه دا په پاکا شه په مرجر نه بعد اوالی مطالب نه چې کوم نوجوانان طبقه دو دا ډیر ورته اکسایټډ دو او خپل کمپاین سٹارټ کی په سوشل میډیا باندې
بلدیاتی انتخابات پر براکش دے وڑا سیمے اسے دن کا انور پلواک وزیر خبر ہم وار وئی
خلق امید ہنستا تیوری ہنستا صرف یوشی کمائی دے چھ اکثر خلق دا یسول کو کرسمس تا پتہ نہ لگی سوگ یقین دینا داری او چکیم واڑے واڑے ستے بن یونین کنسلینا دی چا په وټر لسینا کې ورز میز وکړل د رد بدل سره کې شوې ده ویلا کې وټي وږي ته چاولای دی بلې بلې ته چاولای دی بل په خال کې هغه اویرنس کمای هشتا خو باقاعده یو آغاز نه دی شوی بده چې فلال خو دا کاغذ وکړن دي مې خو چې خال کې منس کې دا کې سره ونه دو چې وټي نه دی ډیر خال کې خوښمن هدي کاندیدتون خصوصا په څه ځین کې مدوار ودل زنانا سچینه ته ها زنانا کاندیدټه ها د دې نه ودرې
د تحصیل هغوی خوله نه غلام حسن دمتوڼای ویایي چې د انتخابات نه اول دا د سویلي وزیرستان مقامي انتظامیه د دوی په سیمه کښې د امن حالات دا سام کي
کوم د علاقې صورتحال ده، نه یوازې سردي ده، نه یوازې موسم ده، هلته نور چیلنجونه ډېر دي عوام ته او خاص کر وترانو ته، خاص کر ممبرانو ته، ځکه چې هلته د امن په حوالې سره ډېر تحفظات موږ خپل هم لرو. دغه غونډه یو قوم و، یو وجود و، یو پښتانه و، یو مسلمان و، دغه منځ کښې دومره کنډې او کپرې جوړې شوې دي چې که د یو قوم نماینده بل قوم ته ورځي هغه به په ښه نظر نه ورته ګوري، که د بل قوم نماینده بل قوم ته ورځي هغه به په ښه نظر باندې نه ورته ګوري. نو دا یو غټه مشکل ده، غټ تکلیف ده چې د خلکو منځ کښې ده.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان کښې د روراون بلدیاتي انتخابات تیوری په باره کښې د سویلي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمیشنر فعید الله سره تماس ونیولي، هغوی وویل
بلدیات خو داسې دي په سیکنډ فیز ښایي مختلف نیره ضلع دي او میرایي چې کوم الیکشن کمیشن شیډول خو لنده ایشو کړه، خو ډیټ ایشو کړه ده د 27 مارچ 2022 باندې. د امیر درې چې دي دا تحصیل میئر دي، یو لدا، یو سروې کوي، یو وانه، باقي چې دي دا هغه جنرل کونسلرز مختلف و دا کسان کونسلرز و ویمن و اقلیت دا ټول خبره وي. نو انشاءالله مش طرف نه خو پیرا تیاری دو دا خو د موسم په وجه دا شایي ډیلی شه. انشاءالله امید ده د 27 مارچ امید ده چې ډېر داسې سخت موسم وي نه. د حکومت کوشش دا ده چې دغه اختیار و د فیصله سازي دا میږه بالکل لوور لیول ته، ګراونډ لیول ته یسي. نو د ټولې نه چې کوم که ځوانان دي، که زنانه دي، که مشران دي، ټولې نه میږه دا امید لري چې دی په داسې بر چار کښې حصه واخلي، دی خپل کونسلر وي، خپل وي ناظم وي، خپل وي میئر وي، د دې څومره اکسپینډیچر ده، څومره بجټ ده، څومره ډیولپمنټل چارې دي، د دې مرضي باندې، د دې په ځای باندې لګېږي.
د سویلي وزیرستان اوسېدونکي دا هم وویل چې د روراون بلدیاتي انتخابات نه اول دا د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کښې د امن حالات سام کړي چې ولس په سکون سره په دغې انتخابات کښې د خپلې رایې حق استعمال وکړي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردن کو مشال لريو ته وګي. د بشری حقوقو یو فعال حیات پرېغال درې نیم کاله وروستو په هغه کیس کې بری شوی دی چې پر نوموړي پکې د غیر قانوني ډلو سره د ملګرتیا او د هغوی لپاره پر انټرنیټ د پروپیګنډې کولو تور و. د هغه د بری کېدو فیصله د جنورۍ په 11 په اسلام آباد کې یو خصوصي عدالت ته ورولې ده. د نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواښ مرکه کړې او په سر کې ترې د دې قضیې او پرېکړې په اړه پوښتلې دي. پرېغال یې په ځواب کې وایي
درې نیم کاله مخکې په 5 جولای 2018 باندې زه د کور نه اوچت شوم، 7-8 ورځې زه غائب وم، لکه مسنګ وم. هغه نه بعد 12 جولای ته زه ایف آئی اے ته هینډ اوور شوم. ایف آئی اے زه بیا ډایرکټ په جوډیشل ریمانډ باندې دغه ته ولېږلم جیل ته. او چې کوم مدعي وو هغه مدعي هم زه لا په جیل کښې وم چې هغه ورته ویلي وو چې دا هغه کس نه دی چې کوم ما مینشن کړی وو، لا کوم ما ویلي وو دا تاسو غلط کس نیولی دی. خو بیا هم زه عدالتونو خوشی نه کړم. عدالت په 10 جون 2019 زما کیس خارج کړو. بیا مونږ هائی کورٹ ته لاړلو، هائی کورٹ ته چې لاړلو زما چونکې شناختی کارډ بلاک و، زما پاسپورټ د دوی سره و، نو هغه باندې شپږ میاشتې ولګېدې. مونږ د نادری هیډ آفس ته درخواست ورکړلو، نورو ته ورکړو. په جنوري 2020 کې مونږ هائی کورٹ کې دغه جمع کړو، سبمیټ مو کړلو کې. نو اسلام آباد هائی کورٹ کې جسټس عامر فاروق لکه دا دغه ورکړو چې 28 دن کې دننه دننه چې کوم کیس لاندې روان دی هغه د جج ختم کړي. نو پاغه کې نن دریمه پیشي او څلورمه پیشي پکې کې نن
اوس د اسلام آباد هائی کورټ دا فیصله وکړله. اوس
دا سایبر کرائم چې کوم دغه د سرکل دی اسلام آباد سپیشل عدالت دی، لکه خصوصي عدالتونه دي د ایف آئی اے سایبر کرائم، دا په هغه کښې فیصله وشوه د هائی کورټ په آرډرز باندې. فیصله لکه دوی بس مونږ ته بریت را کړلو چونکې دوی په ما باندې د سایبر ټیرریزم او د یو بینډ آؤٹ فیټ سره د تعلق چې کوم 2 دفعات و 9 او 10 د سایبر کرائم هغه لګولي وو، په هغه کښې 5-6-7-8 هم لاندې را ځي په 10 کښې. نو دا 5-6 دفعات چې کوم په ما باندې وو هغه خو نه پی ټی ایم چېرته تراګر تنظیم وو او نه زه زمونږ چېرته د القاعده له د داعش له د نورو دغه کړی وو ټویټونه را دغه کړی وو. بیا سټیټ ډیفیمیشن چې کوم ترتیب دی په هغې کښې لکه مونږ دا موقف وو چې سټیټ ډیفیمیشن چې کوم ده هغه د ادارو د سټیټ نه کېږي، هغه د یو انډیویژل سړي کېږي. نو دلته لکه دا آئین چې کوم 19 دغه دی هغه مونږ ته دا آزادي را کوي چې تاسو لکه تنقید کولی شئ، دا ستاسو یو قسم فریډم آف سپیچ دی. نو پاگے کے آگا ہم لکا خطا شو آگا ہم پسیر شو نونن منکا دیا بریت دا دے پہ بنیاد ملاو شو زما ایڈوکیٹ دا دوت ونین کالا درے کالا عبد الرحیم وزیرو ورسرا ورسرا دا یوم یاشت شل شپونا ایمان زینب مزاری دا دا انسانی حقوق چکم منیسٹر دا شیرین مزاری دا غیل لور دا
پریغال سے کدا سے کسون تا سبان رازی تا سب خپل دا کم فعالیت چی دے دا بچری اقونو پارا بانجی تا سکار کوئی دا با بس کوئی دا ویرین او کنا دوام ور کوئی
من خو چکم خپل دا جوان خوندو آغا من پا جنگونو کی را تیر کوئی من دا جوان پا خوند پای شوی نو ستار اٹار سال من دا لکه بمباریانی لی دلی نیسین خلق ورکاولم لی دلی و جنگونم لی دلی تبایانی کمپونا نو مونږ 2018 کې چې کله زم شو نو مونږ ته د پاکستان د مین سټریم چې کوم دغه و دغه پته نه و نه د قوانینو پته و مونږ یو شډل بدل ساده قبایل نو اوس مونږ چې کومه مبارزه ده هغه مونږ قانوني توګه باندې د عین د قانون په چوکاټ کې چې مونږ ته مسلې هم نه جوړيږي او مونږ د وطن لپاره आवाज مو چتو نو ان شاء الله پاغي به مونږ جاری و ساری وي او دا زموږ مبارزه به دوام لري ان شاء الله
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې د صوبې ګڼو سی این جی سټیشنو ته بد روانې جنوري میاشت تر شلمې نیټې ګیس نه ورکوي په صوبې کې د سی این جی د کمښت یا د نشتون لوجې وار لمخه خلکو ته سفرې ستونزې جوړې شوې دي د سی این جی ګاډو مالکان وایي د خپلو ګاډو بیرته پېټرول او یا هم ډیزل ته پاړولو ډیر مصرف کیږي او دوی د پوره کولو توان نه لري د شانواز تر راپور اورو چې په یو مستیخانه کې د مستریانو په اواز پیلېږي
د شوقدر په مصر خانو کې د سورلي او ګاډي لیدل کېږي چې مصریان ورته د پېټرول او ډیزلو نظام ټیک کوي دغه ګاډي تر اوسه په سینجی چلیدل خو د حکومت لخوا د سینجی د بندښت فیصلې ورستو ډرایوران خپل ګاډي تیلو ته اړوي
مړه کنا پېچکاس راوړو چې ورسې دا کاربیټر پې کولا او خوشابه
جهانگیر خان سپینگیری مستری دی وای پرون او تیر ورځ تر شلو پوری موټر گاڑی پیټرول تاړولې دي
دا ټینکای مینکای ته بدلو او دا کاربیټر یو لکه وو بس یو غوبال دی پیټرول د گاډو
په دې څومره خرچه راځي چې دا ته سیټ کوي دا پیټرول
پرون مونږه یو سړی ته سیټ کوي او چې ته پاغي باندې 7000 روپۍ ولګېږي ټینکای هم بدل کړو دا موټر هم ته بدل کړو فیول پمپ هم ته بدل کړو دا کاربیټر او دا شی نه مولو کړو تقریبا 2000 روپۍ په ولګېږي
د جنوري پښپګمو د پیښور ځل انتظامیه او ورپسې د نورو ضلعو انتظامیو د سی این جی سټیشنونو د بندښت فیصله کړې وه دوی په یو اعلامیه کې لیکلي وو سی این جی به د جنوري تر شلمې پورې بند وي ځکه حکومت غواړي ګیس کورونو ته ورسي او عام خلک ته استفاده وکړي
نوم ظاهر شاه دی او پېښور ته روان یم کم دی گاڑی سمرا ولار
خنیم ولار دی کنه نیم تو سینجای کی سینجای کی نه چریگی رسو روپے کرا
اویا روپے سے چو سے فیصلہ وکړه چې اویا روپے اویا روپے مور کو او سره دا غیم چې دی وی نزو
نو چې ولې نزو وجه خو به خی گاڑی مې
خی تر کی په اویام نزی
د شوقدر په شمول د 400 پیخور محمد او نور سیمونه بیلابل سیمو ته تلون کې سورلی هم په مشکل کې دی دوی وای کرایه هم زیاته ورکوي او که ګاډی کې دننه ځای نه وي پاس پچت هم کینی خو غواړي مزدورو او ډیوټو له خپل ځان ورسوي خو بیا هم ګاډی ورته نه ملاویږي الطاف خان د پهلوان قداش او قدر وسیدون کې دی د خیبر پختونخوا په سیول سیکرټریټ کې د منصوبو په یو محکمه کې نوکر دی د جنوري په 10 سهار 8 بجې د کور ډیوټي د پاره وتلې دی خو ای تر د 10 نیمو بجو پورې خورته ګاډی نه دی ملاو شوی البته د ګاډی انتظار به نور هم کوي
روټین کې لنګو 44 روپے اخلي
او سو غاړي
او دوی سو خل اخلي سو کتیا اخلي مونږه نیمه لارې پورې لاملو په ګاډي ولې لاتیا تیا برا کوي دا و چې ولې سره دا ولې ولاړو ټریفیک والا هغه یې ګاډي ولنه تاسو ته کې ورسې صاحب ته مو ته اتیا اتیا روپیا غشت دی هغه چې کوم دی ګاډي له پرچم مرکو وړې ته واپس کو
دا چې بارون نشور شي یخنی هم ور سر زیاته شوی دا نو د میډیا د ریپورتونو سره سم پیښور او نور د لو کې ډېر سیمه داسې هم شته چیرته چې په پایپونو کې ګیس هغه ته نور رسیږي نو هم دا وجه ده چې حکومت د څور ورځې لپاره سینجی بند کړی د ډیپټی کمشنر پیښور لخوا د جنوري په 16 جاري شوی اعلامیه کې دوی د سینجی سټیشنونو د بندښت لپاره د قانون یو سل او څلور څلویښتمه ماده هم لګولې وه د دغه ماده په ضد که یو څوک لاړ شي سزا به ورته ملاویږي د کریسنت په نوم په چار صدروټ د یو سی انجی منیجر سجاد خان د جنوري په لسمه مشال رډیو ته وویل سی انجی سټیشنونه بندول د دوی سره زیاتې دي
پچی سټاپ ته لگا نو بس او فوران چې دا غیتا سوینې چې نو دا ورکینګ پې کوو او خپل کارونه مارنه چې نو بس ګونیشټه سینجه زکه چې لگا بس انجی بند نو سره کارونه به وشي لگا په شفقدر ایریا چې نو ډومېسټک کمس کم چې راغون کینو 300 کورونه لري لگا کا د ډومېسټک بلونو راغون کینو تقریبا سره لگا لس لگا نه جوړیږي دلته پر سی انجی چې نو لگا 13 میاشي مونږ 1 کروڑ 18 لک 88000 چې بل جمع کریں تو وہ آیا کہ پدے میں 35% اور 25-40% سے ٹیکس مونگ چارجز ادا کروں
بہت شو قدر کے دپے خبر چار سدی مردان ثوابی محمد باجوڑ اور پنڈی اڑخت چلیدن کو گاڈو غٹ اڑک دنن او بہر گن شمیر ناری نو زنان ولاڑ د سہارے د گاڈو انتظار کو خو زیاتره گاڑی به د اډې نه بهر په سرک باندې د زړو سورلیو تر کوزیدو وروستو د نوې سورلیو نه ډک شوو نو ډیر خلک به پاتې شو. شانواز ترکزه مشال ریډیو شو قدم.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په پاکستان کې د سیلګرۍ له کاروبار سره تړلي کسان وایي د دې هیواد زیاتره خلک لورو پرتو غرنیو سیمو ته پر سیل تر وتلو مخکې د هغو سیمو د هوا حالت معلومولو ضرورت نه محسوسوي. د دوی په خبره کې سیلانیان دغسې وکړي نو ممکنه له قدرتي ناورینونو سره مخ نه شي. د جنوري په اوومه د پام وړ شمیر سیلانیان د پنجاب صوبې په مری کې په یو واورین طوفان کې ګیر شول چې ورڅخه لږ تر لږه 22 کسان د لارو بندېدو او سختې یخنۍ له وجې په خپلو ګاډو کې مړه شول. شبیر جان تفصیل د دې راپور بیانې.
خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کی دا سیلګرۍ سند سره تړاو لرونکي ګل محمد چې خپل ټور اپریټینګ ایجنسی هم چلوي وایي چې پاکستان کې تر 30% سیلګرۍ شوقیان داسې وي چې د تلو وړاندې په باقاعده منصوباندیزي او د موسم نه علاوه د هر هغه سیز معلومات کوي کوم چې دوی ته خند جوړول شي یا دوی لپاره اسانتیا پیدا کول شي. خو بیا زیاتره سیلانیان که د کورنو سره هم وي او که د ملګرو سره، خو بغیر څه معلوماتو سیل لپاره وزي کوم چې کله کله خطرناک هم کېدای شي.
زما په خیال سره صرف ویدر فارکاسټ فارمیشن زینف نه دي، د سره سره د سکیورټي والے سره، د روډ چې کوم ایکسس دی د هغه والے سره، د سلایډنګ والے سره، داسې ډېر چوز کېدای شي. پکار دی چې بنده واخلي. بیا کومګا فارنرز خبرو کو نو غوی پراپر پلاننګ سره راځي چې کوم ټور اپریټرز دي باقاعده غوی نه پیکیجز اخلي او هغوی ته زما په خیال سره دومره هغه ټایپ ایشوز نه وي. هغو چونکه ایڈوانس کې د هغې هوټل بوکینګ شوي، ریزرویشن شوي او ٹرانسپورٹیشن دی بندوبست شوی، دغه شان هغه سره ټور گائیډ وی لوکل وی، او ایت دا ټایپ چیلنجز چې دي نو بنور نسبت باندې ډیر کم راځي.
دی وايي باید د موسم پاړه د موسمیات محکمې نه معلومات ترلاسه کړل شي. خو د پاکستان د موسمیات محکمې په لاهور ښار کې ډایرکټر چودھری اسلم مشال لیډو ته د جنوري په لسم ویل چې دوی د هر ځل پشان دا ځل هم ډیر د وړاندې نه د زیاتو او طوفاني وورو او بارانونو خبر مطبوعاتو ته خپور کړ. وو
31 دسمبر کو کی تھی اتوار، اس کی کنٹینیوٹی میں ہم نے پھر 500 کی اتوار
پایو درشم دسمبر مو یو وارننگ ورکڑ وو، هم د هغه په تسلسل کې بیا په 15 جنوري مو بل ورکړو. خو هغه کې مو د ډېر سخت موسمي حالاتو هم ویلي وو، نو موږ خو ډېر په وخت باندې خبر ورکړي او د قدرتي اپتونو د نظم مرکزي او صوبایي ادارو یعنی NDMA او PDMA نه علاوه ټول مطبوعاتو ته کټي وی چینل دی ک ریډواني او ک اخبارونه هم دا خبر باقاعده لیږو. نو زما په خیال د اولس هم کمې دي چې د تلو نه وړاندې موسم نه ګوري او د ځینې ادارو کمزوري هم کېدای شي. خو دا ډېره زیاته مهمه ده، بلکې زه خو وایم چې هر کار کول نه وړاندې باید موسم وکتل شي. بل خوا ته خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې چارواکي علمزیب وایي چې د موسم په اړه دوی معلومات خو وړاندې نه مطبوعاتو ته ورکوي، خو د ادارو او د اولس ترمنځ څه نه څه کمی شته دي، د کوم له وجې چې اولس خبر پاتې نه شي او یا دوی ځان نه خبروي.
کمپیوټر ماډل زمونږ ته شوکول هغه لکه زیات دغه خطرناک کاری ده کنه. واقعي دي کې مسله خو شته دي، یو ګیپ شته دي د پبلک او ډیپارټمنټ نیاز کې او دغه شته لکه کمی به وي خامخا.
ولې په دې اړه مو خیبر پښتونخوا کې د قدرتي اپتونو د نظم ادارې PDMA چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي، خو دوی خبر کولونه ډډه وکړه. د دې موندنه چې په 8 او 9 جنوري د وره ورېدونه خوند اخیستل لپاره په غټه شمیره کې سیلانیانو د مری او ګلیاتو مخه کړي وا، ولی مر کی د ډیر رش او د زیاتو او طوفانی وره ورېدو له وجې تر 20 سیلانیان په خپل ګاډو کې مړ شوو چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د کوټي د میټروپولټن یا خاروالۍ مشر ویلي چې حکومت د کوټي خار د صفایي ترڅنګ د خاریانو د ستونزو او د هوارولو لپاره په ځانګړي ګامونه پورته کوي او بیا به خاصه توګه د خاریانو شکایتونو ته غوږ نیسي. د دې مقصد لپاره به هر هفته کلی کچهري جوړیږي چیرې چې خلک په آزاده توګه د محکمو په ضد خپل شکایت وړاندې کولی شي. تفصیل له کوټي نه ایوب ترین راکړي.
د کوټه د میټروپولټن یا شاروالۍ اډمنسټریټر لوري د جنوري په لسمه نیټه په کوټه ښار کې کلی کچهري لګیدلې وه په کوم کې چې ښاریان د خپلو سیمو د ستونزو په اړه درخواستونه د شاروالۍ او مشرانو ته جمع کړي دي. په دې کې زیاتره په کوټه ښار کې د پاکو اوبو د کمی، د بجلی د نشتوالي او په سړکانو او کوڅو کې د کچرو او صفایي په اړه شکایتونه وو. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوي کلي د اتحادیې وغړي نذیر بازی وویل چې د ښار ډیرو برخو کې صفایي نسته.
دلته چې کوم ناس خلک دي دغه ګور تعلق زموږ د علاقې سره دی ټوټل مسئلې ور معلوم دي. دا کلی کچهري نه به چې په دغلیانو کې جوړی کی د حال ته وګوره د دې حال صورتحال ته وګوره. دلته کلی کچهري د دنیا جهان دلته خلک راغستل سوي دي دعوت وکړل سوي دي میډیا والا ناس دي سړی خپل حال نشته پاکول هغه زما کلی زما گلی سره.
د کلی ملک کبیر یو بل کس محمد صادق بیا وایي چې د ښار په زیاترو برخو کې نالیان خلاصي او کچره نه پورته کیږي.
زموږ په علاقې کې د شاباستون یو پلاټ خالی دی. په دې کې دا شاباس ټون پلاټ دی. د دې ټوله کچرا چې د لی پرته ده د دې تقریبا مات و درې واره چې دی ورته ویلیم دی. بیا په دې کې د دوی کم سی پی ایس دی. د میټروپولیټن غ بلال صاحب هغه له ما سره ډېر تاونم کړی دی. سو واره ګاډیان رسول د کچرا مشټوله کړی ده. مینول دی ډکنی دی هغه چې دی سو واره چې ما ورته ویل دی الان کې کوشش مو ډېر کړی دا مینول ډکنی چې دی د ګټر غتاز مې غنل کیږي. نو زه د دې لپاره غلم چې اوس کچرا پرته ده دام واخی او مینول ډکنی مشترک.
پر دې مهال د کوټ میټروپولیټن مشر شوکت علی وویل چې د کلی کچهري موخه دا ده چې نه یوازې د ولس بنیادی ستونزې هواري کړل سي بلکې د دوی د شکایتو په رڼا کې د بیلابیلو محکمو کمزوریانې هم په ګوته کړل سي.
جہاں تک مسائل کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں.
د کوټ ایڈمنسٹریٹر شوکت علی وایي چې د کلی کچهري د لارې ولس ته د خپلو شکایتو او ستونزو د اورولو موقع په لاس ورځي او موږ په دې هڅه کې یو چې د ټولو خلکو ستونزې د یو چت لاندې هواري کړو. نوموړي زیاته کړه چې اوس به په هفته کې هر اونۍ یعنی د چهارشنبه په ورځ کلی کچهري کیږي او د خلکو د شکایت اوریدلو لپاره به دلته د ټولو محکمو افسران هم موجود وي. دلته خبره دا د ونې وړ ده چې د کال 2019 د سرشمیرین له مخې د کوټ ښار آبادی د 2,00,000 څخه اوښتې وه. د ځینو کارپوهانو په وینا چې اوس د کوټ ښار د نفوسو شمېره 1,50,000 ته نږدې شوې ده چې له امله په کوټ ښار کې د شنګ د پاکو اوبو ترڅنګ د بجلی، ګیس او صفایي په ډول ډېر داسې شان دي چې حکومت یې نسي پوره کولی او له امله شاریان د مشکلاتو سره مخ دي. د چارواکو په وینا چې په کوټ ښار کې خلک 150 میلیونه ګیلن اوبو ته روزانه اړتیا لري او د واسای او بخوري د ادارې لخوا یوازې 40 میلیونه ګیلنه ورکول کیږي. باقي پاتې اوبه خلک د ټینکیانو د لارې پوره کوي چې له امله دا وخت په کوټ ښار کې یوه ټینکۍ اوبه د 1200 څخه نیولې بیا تر 2000 روپۍ پورې خرڅیږي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال لري ته غوږی. د خوست نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو مشران وایي چې په دې ولسوالۍ کې د پوهنی بهیر له ستونزو سره مخامخ دی. دوی غوښتنه کوي چې د اړتیا سره سم د لومړنیو ښوونځیو ته ارتقا ورکړل شي او د ښوونکو او ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه دې هم هواره شي. په دې اړه باندې تفصیل نجیب الله الوخیل له خوست راکړي.
د خوست د نادرشاه کوټ اوسیدونکي فعالان او مشران وایي چې په دې ولسوالۍ کې د دوی د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو مناسب شرایط نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د لریوالي له کبله د دوی نجونې او هلکان په اوږدو پرې مزدونه کوي او په ښوونځیو کې په کافي شمیر مسلکي او تجربه لرونکي ښوونکي هم نشته. د نادرشاه کوټ اوسیدونکي مدني فعال انجینر فواد مشال راډیو سره په خبرو کې د دې ولسوالۍ د لومړنیو ښوونځیو ارتقا او د مسلکي ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر په مخ کې د اساسي ستونزو په توګه یادوي.
نو موږ غواړو د موجوده دولت څخه او د نورو مؤسساتو څخه غواړو چې دا ښوونځی موږ ته متوسط تا انتر لسی دوری پوری ارتقا ورکی همداشان د خونکو او د رسمي خونکو او د لوړ تحصیلي اسناد لرونکو خونکو کمبوت موجوده غواړو چې دلته لسانسا او به تجربه استادان مونږ ولرو.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ قومي مشر مریم خان اموي د دې سیمې لومړني ښوونځي د منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ارتقا وکړي.
خوږګون مکتب دی ابتدایاتو دا په لسان بدله شي نشته شندګي تاګر تاګ ورته سن شي
په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې د منځنۍ او لیسې دورې هلکان او نجونې د زده کړو لپاره لرې ځایونو ته ځي. احمد الله چې په لسم ټولګي کې زده کړې کوي وایي
زموږ په ښوونځي کې استادان نشته، رسیدګي نه کېږي په وخت سره، مونږ درسونه نشو ویلی. که چیرې مونږ ته استادان راشي به درسونه ښه ووایو او مونږ درسونه زده کولی شو. بله دا چې زمونږ د کتابو کمزوري ده.
کلیوي خوا د نادرشاکوټ ولسوالۍ په ښوونځیو کې د مسلکي او تجربه لرونکو ښوونکو کمی دی. بلخوا په همدې ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې ګڼ مسلکي کسان بیکاره ګرځي. قاسم سراب د نادرشاکوټ ولسوالۍ د کپړي کلي اوسېدونکی دی چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي.
اته نوي کال کې مې په شمال دوام د ولسوالۍ کې خکل زحما استاذي وکړه. اوس د دوا کله پیل حل کېږي زلی شوی یم. اوس بیخي ډېره بې وزګاري ده، کار هیڅ نشته. اوس د دې وکمن حکومت څخه زموږ دغه هیله ده چې خاک ته اولیت ورکړي.
بلوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ښوونیزو بنسټونو تقویه او ټولو برخو ته یې پاملرنه د دوی له اساسي کارونو څخه ده. د خوست مرستیال والي محمد انور دین پرور د ښوونځیو د ستونزو په باب وویل
مشران په دې لګیا دي چې دا ټول شرایط او شرایط ورته مهیا کړي او د دې خلکو د مشکل حل کړي. چې دا یوه ګیله ده د خلکو، ګیله نه بلکې دا یو ضرورت دی. موږ دا د ملک د ملاتیر د تعلیمي ادارې دا چې نه یې به څه کېږي یا خو به موږ هیڅ هم نشو کړلی.
د خوست د پاسه 1500 ښوونځیو کې خواوشا 3,00,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې تشکیلوي. د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د خوست له ښوونځیو څخه 9,900 زده کوونکي له 12 ټولګیو فارغ شول چې څه د پاسه 1000 تنه نجونې وې. د دې فارغانو ډېره برخه به په پوهنتونونو کې د شمولیت په خاطر د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوردل کو د مشال لريو د نن 7 خبرونه د روسي خبري غړې د روسي خبرونو لنډې ته پر ما خپل همکار بشیر غواخ لورکو وا.
د تحریک طالبان پاکستان په خوانی وین مفتی خالد بلتی وجل شوی دی. د پاکستان یو امنیتی سرچینی د جنوري په 10مه مشال جوړی ته و چې دغه سړی تیر ورځ د افغانستان په ننګرهار کې وجل شوی دی. خو دغه امنیتی سرچینی د نوم نه خپرولو په شرط زیاته کړې چې دغه کس د ضرب عذب عملیات وروسته له قبایلي سیمې څخه ننګرهار ته تللی و. خو تحریک طالبان پاکستان ویلي چې په دې اړه به پلټنې وکړي چې هغه وجل شوی او که نه. زیاته کړې ده چې خالد بلتی په اوس وخت کې په دې تحریک کومه دنده نه درلوده. عوامي نېشنل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ د پاکستان له حکومت غوښتي چې په قبایلي ضلعو کې د بیا راپورته کېدونکې ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. د جنوري په 10مه په قومي اسمبلی کې د بحث په محل د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وویل چې د طالبانو بیا منظمېدل ډېر خطرناک دي. د جنوري په 15مه د پاکستان پوز ویاند ویلي وو چې پر حالاتو نظر ساتي او ټي ټي پی او بیا قوي کېدو ته پرې نګري. نن په کابل کې ښځو یو ځل بیا د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې ده. دوی د طالبانو له حکومت د تعلیم او کار حق غواړي. طالبانو د اګست په نیمه کې د افغانستان حکومت تر نیولو وروسته له شپږم ټولګي اخوا د نجونو تعلیم بند کړی او په ګڼو وزارتونو کې د ښځو د کار مخنیوی کړی دی. د کډوالو لپاره کار کوونکي د ناروې د کډوالو کونسل د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې سره خپل غږ ملګری کړی چې وایي په افغانستان کې دوی د بشري ناورین لا زیاتېدو مخنیوي لپاره 15,000 ډالر مرسته وشي. د دې کونسل مشر یان انګلینډ د جنوري په 12مه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې په میلیونونو افغانان خوراکي توکو او ژمنیو مرستو ته اړ دي. د قزاقستان ولسمشر قزیم زومار تکیوف پارلمان ته په وینا کې نن وویل چې د روس په مشرۍ اتحادي پوځیان به په دوه ورځو کې له قزاقستانه ووځي. دا پوځیان تېره اونۍ د قزاقستان حکومت په بلنه د هغه مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره ورغلي وو چې د تیلو قیمتونو د لوړېدو له وجې د حکومت په ضد له تشدده ډک احتجاجونه.
او دې سره د مشالې د نن ساته خبرونه پای ته رسی. که په دې سپو پاتې شوې د امریکا غږ دی ورې دی وورې امام علي بابر بشیر وا خیسا کمیټه اجازه راکې هر چرته چې خا د بادو بریالي وشه.